د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځني څپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. روانه خبرونه مو ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه له جان خالق کوزي څخه اور.
بلخ ولایت په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو حمله شوې. جمهور رئیس حامد کرزی وایي د هلمند ولایت په حملو کې بهرانیان دخیل دي، او په هند کې د غازو د یو پایپ لاین په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چمتالو چاربولک ولسوالیو کې پر دریو امنیتي پوستو د حکومت د مخالف وسلوالو په برید کې 4 تنه پولیس وژل شوي دي. د بلخ ولایت د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وویل تېره شپه د چمتالو چاربولک ولسوالیو په جویشیر او سالار تپه سیمو کې د پولیسو پر پوستو بریدونه شوي. په حملو کې یو پولیس هم ټپي دی. خاوري قادری وویل په دې نقطه کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، د وسلوالو د دوو قومندانانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه مخالفان وژل شوي او مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي. د طالبانو یو ویان بیا د او پولیسو د وژلو او دریو امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی په هلمند ولایت کې د 4 ورځو جګړو په دوام بهرانیان ګرم بولي او وایي بهرانیان له دې جګړو څخه د خپلو اغرازو او اهدافو لپاره کار اخلي. ښاغلی کرزی د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل چې بهرانیان همدا اوس په دې جګړه کې دخیل دي. سیمه ایزو مشرانو پرون د هلمند روانې جګړې په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی سره خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. جمهور رئیس حامد کرزی له هغو کورنیو سره د مرستې غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان له جګړو څخه د افغانستان جنوبي سیمو ته پناه وړې ده. ښاغلی کرزی پرون په یو راډیو پیغام کې وویل اړوندو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې دغو بې ځایه شوو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو او نورو مرستو په رسولو کې هڅې وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د غرض ویلي دغه کورنیو په خپله سیمه کې د امنیتي ستونزو له امله خوست ولایت ته پناه وړي او د خوست خلکو له هغو سره د ستایلو وړ مرستې او میلمه پالنې کړي دي. کرزی هیله څرګنده کړه چې د پکتیا او پکتیکا خلک هم له دغو بې ځایه شو سره مرستې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز د افغانستان د انتخاباتو بهیر مثبت بللی او د افغانانو د ګډون ستاینه کړې ده. جمهور رئیس جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس حامد کرزی پرون له ډبنز سره وکتل او دواړو لورو د جمهور ریاست په انتخاباتو سربیره د سولې د بهیر او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغان حکومت له لوري د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو په مقصد د ډیپلوماتیک هیئت ټاکل پر ځای اقدام بللی او هرکلی کړی دی. په هند کې د غازو د یو پایپ لاین په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چاودنه نن د اندرا پرادیش ایالت کې شوې ده. سیمه ایز چارواکي وایي د پایپ لاین د چاودنې له امله سخت اور ولګېد او د شاوخوا سیمو خلکو کورونه پرېښودل. پایپ لاین د هند د طبیعي غاز دولتي کمپنۍ مربوط ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه وغوښتل چې د سوریې د رژیم مخالفانو د روزنې او تجهیز لپاره د 1500 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړي. له سوریې سره د مرسته د اوباما ادارې د هغو 15.8 میلیاردو بهرنیو عملیاتو د بودیجې یوه برخه ده چې د جون په 18مه کانګرس ته د تصویب په مقصد استولې وه. جمهور رئیس اوباما له کانګرس نه په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې د سوریې د پالیسۍ په اړه ورباندې زیات انتقادونه کېږي او د سپینې ماڼۍ ځینې مخالفان وایي دغې پالیسۍ په عراق کې د سنی وسلوالو قوت ته لار خلاصه کړې ده. د روان کال په سر کې جمهور رئیس اوباما ویلي و چې د سوریې منځلارو یاغیانو ته به مرستې زیاتې کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې مشران نن بحث وکړي چې د اوکراین د بحران په اړه پر روسیې باندې بندیزونه ولګوي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تېره شپه په روسیې غږ وکړ چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د بې وسلې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیې باندې بندیزونه تیار دي، خو متحده ایالات نه غواړي چې په مسکو بندیزونه ولګول شي. واشنگتن غواړي چې مسکو باید له فشار پرته عمل وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان 4 څارونکي چې تېره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوو بیلتون غوښتونکو لخوا یرغمل شوي وو خوشي شوي دي. د روسي بیلتون غوښتونکو یو مشر الکساندر بورودای په دونیتسک سیمه کې ویلي چې دا 4 کسان د سیمې یو هوټل ته رسیدلي. د ویل 4 وړه څارونکي په دونیتسک کې د بیلتون غوښتونکو له یو مشر سره بندیان ول. بورودای زیاته کړه دوی د ښه نیت له مخې خوشي شوي دي. دا څلور کسان په داسې حال کې خوشې شوي چې د اوکراین په ختیځ کې هغه اوربند نن پای ته رسیږي چې یوه اونۍ مخکې اعلان شوی و خو عملي شوی نه و. او وروستی خبر دا چې شمالي کوریا نن اعلان وکړ چې په بری سره یې یو نوی توغندی وازمایه. د پیونګ یونګ خبري موسسې وویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د توغندي د ازمیښت هدایت ورکړ، خو دا یې نه دي ویلي چې ازمیښت کله شوی. جنوبي کوریا پرون ویلي و چې شمالي کوریا د دوی د اوبو پر رور د لنډ واټن ویشتنې درې توغندي ویشتلي دي. شمالي کوریا په دې وروستیو کې د جنوبي کوریا جمهور رئیس ته ګواښونه کړي او هغې ته یې د فاحشې خطاب کړی دی. جنوبي کوریا ویلي که چیرې دوی راوپارول شي نو شمال ته به سخت ګزار ورکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پج نوي په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله پروګرام خپور کړو کابل ته ورځو، هلته نن مظاهره شوې ده. خان محمد سیند له کابل په ټلیفون را سره دی. سیند صاحب، مظاهره چا کړې او د څه لپاره؟
بلی شیبر صاحب، د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همګرایۍ انتخاباتي ټیم پرون اعلان کړی و چې د جمعې په ورځ به د انتخاباتو د کمیسیون پر ضد مظاهره کوي. په دې مناسبت د سهار رئیس لارې بندې دي، نقلي وسایطو ته اجازه نه ورکول کېده چې د یو ځای نه بل ته لاړ شي، خو پلي خلک یې پرېښوده. د دوی د وعدې سره سم ګڼ شمېر پلویان د دغې ټیم د کابل ښار په پښتونستان واټ کې راټول شوي وو چې او ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو مشخص کاندید په ګټه تقلب کړی دی. دوی ویل د اصلاحاتو او همګرایي ټیم پر ضد چې کوم سازش شوی دی، دا د یو کس کار نه دی، بلکې یوه لویه او پلان شوې شبکه ده چې د دې تر شا لاس لري او غواړي چې دغه پروسه د یو مشخص کاندید په ګټه وڅرخي.
بلې، په دې مظاهره کې اټکل کولی شئ چې څومره کسان راغونډ شوي وو؟
پښتونستان ورته د ښار د مختلفو سیمو نه چې پخوانه دوی پلان کړي وو راغلل، شمېر درې زرو څخه د پاسه درې زرو ته رسېده.
بلې، مظاهرې ته په خپله عبدالله خبرې وکړي.
دا نننۍ غونډې د مظاهرې شکل هم غوره نه کړ. پښتونستان واټ کې راټول شول او ټول شعارونه ورکول او خپل خواستې چې وی چې تاکید کول چې زمونږ د خواستې باید ومنل شي. په اخر وختونو کې خپل عبدالله راغې او د لنډ شیبې د پاره یو بیرغ لاس کې او هیڅ بیان څه شی ورنکړو او بیرته لاړو او مظاهره او دغه غونډه پایته ورسېده.
دغه غونډې او یا دغه مظاهره تقریبا څومره وخت دوام وکړ؟
تقریبا دو ساعت دوام وکړو.
او کوم پریکړلی کې هم په اخیره کې خپور کو او کنه یوازې شعارونه؟
نه، پریکړلی کې نه لرلو، بیانیه نه لرله، صرف شعارونه او دغه خواسته وي او بس پام دې پاتې ورسېده.
دا خبره خو هم ونه کړسې که چیرته دغه د دوی غشتنه ونه منل سي مظاهرو ته به دوام ورکوي؟
بله بله، دا ویل شي که د زمونږ غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو خپلواک کمیشن شفافیت ته کار ونه کړي، نو دا زمونږ مدني حق دی، موږ به خپلو مظاهرو او غونډو ته دوام ورکړو.
سیند صاحب مننه. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند و سې نن په کابل کې د جمهور ریاست د کاندید عبدالله د پلویانو د مظاهرې حال راکوه. دغه مظاهره په پښتونستان واټ کې شوې وه چې تقریبا شاوخوا درې زره کسان پکې راغونډ شوي وو او دوی اعتراض کاوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شفافیت خپل کارونه مخته نه وړي او که چیرته د دوی غوښتنې ونه منل شي ممکن دوی په راتلونکي کې بیا هم مظاهرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پج نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مخکې درته وویل، تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري. په انټرنیټ کې ازادي راډیو له تاسو سره خپل اونیس پروګرامونه هم شریکوي. کوم اونیس پروګرامونه چې د ورځې په ترڅ کې خپرو هغه په انټرنیټ کې تاسو اوریدلی شئ. همداراز هغه مرکې چې د ازادي راډیو له خپرونو د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو پورې خپرېږي هغه په انټرنیټ کې بیا په بېل ډول باندې اوریدلی شئ. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې زموږ پخوانی پروګرامونه کوم چې په تیرو ورځو کې خپاره شوی دی د مهالویش لمخې بیرته ورشئ او هغه پروګرامونه واورئ. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې له لارې خپل نظریات هم له موږ سره شریک کړئ. اوس هم ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
د ازادۍ رادیوئی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادۍ رادیوئی مجله وړاندې کوم. د ازادۍ رادیوئی مجله په پیل شوې خپرونه کې اناهیتا روحي خپل لنډکي شعرونه را اوروي.
یو غر ونړید، یو تخته وزیږېده.
په ډنمارک کې له ډېر افغان شاعر عبدالمالک بیکسیار سره د احمد تکل مرکه اوري. زلمی کیسه لیکوال همایون هیواد خپل لنډه کیسه راتلولي او خبرې وربندې کوي. دغه راز د انتوان چخوف یو ښکلې کیسه مو درته ژباړلې ده چې اورېدلې مه هېروئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
افغانستان علوم اکادمی په ادبي څېړنو کې د نویو لارو او رودو د اړتیا تر سرلیک لاندې یو علمي سیمینار جوړ کړ. په دغه سیمینار کې چې د علوم اکادمی د رئیس سوریا پوپل په وینا او د هغې لخوا د جمهور رئیس حامد کرزي د پیغام په لوستلو پیل شو، پوهانو 12 عنوانه مقالې ولوستې او د تحقیق په نویو لارو چارو یې رڼا واچوله. د سیمینار په پریکړه لیک کې ټینګار وشو چې له نویو تحقیقي شیوو او رودو سره د ځوانو محققانو د بلدتیا لپاره دی دې ته ورته نورې غونډې جوړې او د دقیقې او معیاري څېړنې په مقصد د وروستنۍ رودې چې ټولو ته د منلو وي ترتیب او تنظیم شي. د افغانستان د خارجه وزارت ویاند ویلی دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پرلپسې هڅو په برکت بامیان د 2015 کال لپاره د سارک هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه نومول شوی دی. د خارجه وزارت ویاند شکیب مستغنی وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې به په بامیان کې د سارک هیوادونو لخوا نندارتونونه، کنفرانسونه او د موسیقي او نورو هنرونو پروګرامونه جوړ شي. وروستای خبر داشت چه اطلاعات و فرهنگ وزارت مرستیال میرمن سیمین حسن زاده وای چه اطلاعات و کلتور وزارت هسته که ویچه ده اساسی قانون ده او و تلویختم مادی په اساس ده مؤلفان و مختریان و کاشفان و ده کلتوری چارو ده فعالان و حقون خوندی کری. د چې په کابل کې د کاپی رایټ د قانون په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو په یو کانفرنس کې خبري کولې، ټینګار وکړ چې د کاپی رایټ قانون د کلتوري او فکری ودې لپاره ډیر ګټور دی. خو څنګه چې له دغه قانون سره بلدتیا کم ده، نو په کار ده چې په دې اړه غونډې او سیمینارونه وشي او په دې ارتباط د خلکو د معلوماتو اندازه لوړه شي.
په دې وروستیو کې په پښتو کې د آزادو وړو شعرونو یو سفر پیدا شوی چې ګڼ مینوالې موندلې دي. په دې ډول شاعري کې چې د قافیې بارې په اوژو نشته، د خیال مرغه ته چټک الوت اسانه شوی دی. په دغو شعرونو کې د ادبي دودونو او سنتونو په ځای د ژوند تجربو ته زیاته توجه کیږي او د لنډوالي او ایجاز په بچا سیمبولیزم ته تمایل پکې زیات دی. د لنډکیو شعرونو یو تکړه شاعره په جرمنی کې استوګنه افغانه اناهیتا روحي ده. د دې شعرونه چې د انټرنیټ له لارې خپریږي ډیر لوستونکي لري. اناهیتا روحي خپل ځینې لنډکي شعرونه راتلولي چې د دې نوي طرز شاعري شي کامیاب بلګې بللی شو. د اورېدو بلنه درکو.
د موسیقۍ په شان رګوته در بهېږم، وګورم چې د ما څه جوړوي. د وجود تر منځ بدلوم، واړم د رڼا په سبو سا واخلم. زړه مې چیغې کړې د وجود لیونې مرغۍ والوتې. یو غر ونړید، یو دښته وزیږېده. باد مې زړه تر ګوتو نیولی عصبي. باد نیمه خوا ارمانونه غېږې ته ورجخت کړل، شناختې ښکل کړې والوت. اوس نو ولې ته تاوې را باندې څاڅکي څاڅکي رڼې اوښکې کب خو نه یم چې اوبو سره مې ژوندې. بند په بند یې ساره پرې کوله، ویل یې نور نه غواړم ساده اوسم. بېرته خپل وجود ته را کډه شوم. نه مې غوښتل ستا په را کړي درد ستا احساس حکومت شي. خپل سیوری څه وخت واوښتې؟ ما د هندارې حافظه کې لټولې. توبه توبه، نور قتل نه کوم. د ډېرو ګلانو مرۍ مې پرې کړې. بڼ سپېره شو خو ته په خلا نه شوې. یا په منډه پوښتنې ورپسې، څنګه ابتدا څنګه انتها؟ زه ته موږ ولې؟ ما چوپتیا راونیوه. ها دا یې ځواب ورته ووایه، یو نوی پیل بې له تا بې له ما. باد په مهین کوتو بلندې لمسولې، د ځنګله اروا پڅېده. د خپل وجود تر څرمنې لاندې ورپټه کړم. ویې ویل دلته به دې زما د اوښکو باران نه لمدوي. نن زه او روح د چوپتیا په بدرګه د تیاره کوټې په کونج کې ژوند مانې. د لمر په شان ودرېدې، سور نظر دې را تود کړ. د سترګو مې خولې
تر څو کاله پخوا پورې سودان د مساحت په لحاظ د افریقا تر ټولو لوی هیواد و، خو خلک یې په خپلو منځو کې نه سره جوړېدل او جنګونو او قتلونو پکې د کرکو او کینو دومره زړې وکرل چې درې کاله پخوا سودان په دوو هیوادونو وویشل شو. د سودان د دواړو برخو د پراخو صحراګانو په منځ کې نیل سیند تیریږي. دوی که څه هم نیل او نور خدای ورکړي نعمتونه لري، خو جنګونو او اختلافونو بې وزلي او محتاج ساتلي دي. د جنوبي سودان د خلکو یو مهم مصروفیت د څارویو ساتنه او پالنه ده. په جنوبي سودان کې د څارویو د کسب کار په باب د یو تازه رپورټ ژباړه وشما رشیدی لولي.
یه ویشت کلن وانی لوکی جی د غواو پاده د جنوبی سودان د پایتخت جوبا په خوا کې د نیل سین غاړې ته را رسولی ده چې د څارویو تندی ماته شي. دی وایي زموږ له کلیو سره تیر شوی سین وچ دی، اوبه نه لري او په همدې خاطر مجبور یو چې خپل څاروي هر ورځ نیل ته را ورسوو. په جنوبی سودان کې چې تر خلکو څاروي ډیر دي، د زلمی شپانه لوکی جی ستونزه عامه ستونزه ده. جنوبی سودان چې د نفوس شمیر 13 میلیونه ترسي، څه باندې 11 میلیونه غواوی او غوی، 12 میلیونه اوزه او 12 میلیونه پسونه لري. د اقتصاد دیو کارپو اسحاق اوجا په قول د نفوس د شمیر په تناسب د جنوبی سودان خلک د افریقا د بل هر هیواد تر اوسیدونکو ډیر څاروي لري، خو د جنوبی سودان خلکو ته چندان ګټه نه رسیدلې، ځکه د دغه ملک خلک د مالونو په ګټه او توان پیسې دومره نه ګرځي لکه د حیثیت لپاره چې ساتي. په دې ملک کې چې هر څومره ډیر څاروي ولري هغومره دې په ټولنه کې قدر ډیر وي. په جنوبی سودان کې څارویو ته په درنه سترګه کتل کېږي او د څارویو داسې څښتنان هم شته چې د خپل مال د حلالولو اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې جنوبی سودان د ډیرو څارویو له لرلو سره سره یوه زیاته اندازه غوښه له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له یوګندا څخه واردوي. د جنوبی سودان اکثر اوسیدونکو د ناوې په جهیز کې غوا هم شاملوي، او که څوک په دغه ملک کې قتل وکړي یا زنا وکړي نو په سزا کې ورباندې غواوي ایښودل کېږي. په جنوبی سودان کې د هالند دیو انکشافي مؤسسې کارکوونکی جوستین ویټینګ وایي چې دغه خلک د څارویو ګټې ته نه بلکې شمیر ته ډیر خوشحالیږي، او د مالونو د شمیر زیاتوالی نه یوازې د څړځایونو د خرابېدو باعث شوی بلکې اوبه یې هم نولې کړې دي. د دغه هیواد په څړځایونو کې د څارویو بې اندازې ګڼه ګوڼه د دې سبب شوې ده چې خاوره بې کیفیته شي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. عبدالمالک پکسیار په ډنمارک کې اوسي او پښتو شیرونو یې د ډنمارکیانو توجه تر دې حده جلب کړې ده چې د هغه د یوې ټولګې په اندازه شیرونه یې په خپله ژبه ژباړلي او خپاره کړې دي. په دې وروستیو کې د ښاغلي بکسیار د شیرونو دوې نوې ټولګې لکه خوب هغه وختونه او د څپو چې زړه راډک شي خبرې شوې دي. زموږ همکار احمد تکل په همدې مناسبت مرکه ورسره کړې ده. د مرکې د اورېدو بلنه درکو. ښاغلی بکسیار وایي
دغه دوه کتابونه زما د شیرونو پیدامه کتابونه دي چې زما د زما شاعري له 2009 پنځم نه تر 2014 اخري پورې محتوا کوي. نمونه دي چې لکه خوب هغه وختونه او بیا د وروسته دی چې دواړه یو ځای چاپ شوي دي. البته شاعري په دغه ترتیب کې راغلې ده. اول دی لکه خوب هغه وختونه او دویم دی د څپو چې زړه راډک شي.
د څپو چې زړه راډک شي او لکه خوب هغه وختونه څه فرق سره لري چې په دوو جلا جلا کتابونو کې خپره شوي دي دا شعرونه؟
دا تکل صاحب چون دی تیرو کلونو شاعري دی، فرق خو دا دی چې هغه ځینې شعرونه تقریبا زړه شعرونه دي، د 2015 او 2016 او ما وتم د سراغلی دي او د ځینې نوې دي. او یو بل فرق په کې دا دی چې پویږي چې شعر یو ورځ نه بولیت نظر په مضمون او نظر په محتوا او نظر د شاعر په کیفیت باندې فرق کوي. نو فقط په دې خاطر باندې. او دویمه خبره دا ده چې چون دی ډیری مودی شاعری و او بیخی ډیر ډبل شیتی جوړیدلو، نو د کتاب تخنیکی ستونزو په خاطر مو هم دا په دوو هغه کې،
یعنی د دې لپاره چې لوستل او لوستل کې آسانه شي،
آسانه شي او لوستل کې فقط د زحمت په خاطر باندې شاته ونه غوړځي چې دا نو څوک وي دومره غټ کتاب.
د محتوا له نظره تاسو ویلې چې د مختلفو زمانو شعرونه په کې راټول شوي دي. خپل دغه فکری سفر له یو کتابه تر بل کتابه، له یو محتوا او له یو مضمون نه تر بل مضمونه پورې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ تر هغه پورې چې دوی ته ستاسو کتابونه رسیږي.
زه خو هر انسان ته بیا په تیره شاعر ته په دې نظر ګورم چې موږ ټول انسانان، نن چې کوم انسان یاستو هغه سبا نه یاستو، سبا چې کوم انسان یاستو هغه بل سبا باندې یاستو. نو د هر شاعر په شعر کې دغه یو ارتقایي ورتوي یا یو مودي ورتوي یو وختون پکې راځي. نو دا ځینو ته به محسوس وي او ځینو ته به نه وي محسوس. په مجموع کې خو زه ډیر شعر زمان نظر زما د شعر محتوا چې دی ژوند، طبیعت، کله کله سیاست، ډیر غټ مضمون چې دی ماته ژوند دی. نو د محتوایي لحاظ د دې دواړو شعرونو هغه مضمون ډیر فرق نه کوي، مګر د زمانې لحاظ د انسان فکر ته همدغه ثابت ژوند ته هم نن چې سره رقم ژوند ته ګورم، پرون چې سره رقم مې کتل او سبا چې سره رقم ورته ګورم، دا فرق دی.
په خاص ډول په دغو دوو نویو شعري ټولګو کې د مسافرې اثر په ځان او په خپل شعرونو باندې څه ډول ارسوي؟
د خو اصلا د لوستونکو په قضاوت پورې لري، مګر دا چې دا کتابونه په ډنمارک چاپ شوي دي او په ډېر کم تعداد کې چاپ شوي دي، چې تر هغو لوستونکو ته رسیږي او لوستونکو په دې قضاوت کوي. نو زه خو فکر کوم چې زما په شعرونو کې اوس مسافري د عمده مضمون په لحاظ باندې رو رو پر کېدو ده، ځکه چې مثلا زه داسې فکر کوم چې اوس نو مسافری شاته دی، اوس ته وطن کې اوسیږي، اوس زه یو ځای په ځای شوی پردی شوی انسان یم.
یعنی د مسافری په باب د فکر کولو ځای ډیر د کلتوري توپیرونو ته توجه نیولای.
بالکل هو، یعنی اوس دغه درد دغه وی دغه جړه چې هله زنه یم، هله وطن لری یم، هله دوست لری یم، هله خپل لری یم، دغه د دغه ویر او د دغه درد ځای اوس د خبرنی ولای دی چې مثلا چې ولته چې نه یم دلته چې یم دا څنګه دی، هغه غر، هغه چینه، هغه سمندر، هغه ګودر، هغه چې نشته ده دلته څه دی. زه هیله منم چې لوستونکي زما په شعرونو کې دې شته پام ولري کې پیدا کی.
ګر سره متفاوت محیط د ډنمارک په څیر، د افغانستان په څیر له یو محیط سره څومره راغلی ستاسو په شاعرۍ کې؟
فکر کوم چې دغه د پردی هیواد، د پردی مشاهده، د پردی تجربه، دغه اثرات چې زما په شاعرۍ کې راګرځې وې دي، دا له یو څه مودې څخه د سره روان دي. او زه فکر کوم چې په دغه وسنۍ او وروستۍ دوه ټولګو کې دغه رنگ لږ زیات دی. ویره زما لدینه دوه مخکې مجموعه شاپ شوی په کې هم ځینې سرکونه دي دی، او یو څه ویره په اوله کې ما محسوسوله، مګر دغه ویره په مرور دي زمان کم شوله. او بل دا چې دغه ویره زما یو ډنمارکی کتاب چې په 2010 کې هغه لچاپ راووتو، ما هغه کتاب لچاپ سره داسې احساس وکړو چې زه اوس یوازې افغان ته مخاطب نه یم، زه اوس په یو لوی تصویر کې ډنمارک ته او ټول نړۍ ته مخاطب یم. نو دغه ویره مې له دغه کتاب لژباړې نه وروسته په کمیدو، او زه فکر کوم او احساس کوم چې یو وخت به زه له دغه ویرې او دیدار له ساحې نه بېخي راوزم او زه به انسان ته مخاطب شم، د افغان په ځای د پښتون په ځای باندې.
د پښتنو په څیر په یو ډېره محافظه کاره ټولنه کې تاسو د ویرې یادونه وکړه، په دغه سیو ټولنه کې څنګه ممکنه ده چې ونه ویریږي؟ په تیر چې په افغانستان کې او مخصوصا په پښتو ادبیاتو کې د شعر په باب، د ادبیاتو په باب تصویر له د نړیوال تصویر سره عموما یو کلی توپیر لري، یعنی ډیر محافظه کارانه ده.
زه فکر کوم، البته د ما شخصي فکر دی، تکل صاحب، چې د زماني په تیریدو سره، د وخت په تیریدو سره او د مدرن نو دغه رسنیو له راتلو سره دغه فاصله ډیر لنډه شوې دي. دغه نړۍ ته چې مونږ یو یو کلی ویو او دغه چې مونږ راسره رانډه کړې ده، تنګه کړې ده، زه فکر کوم چې دغه پخوانی ډار او دغه پخوانی ویرې ضرورت به هم نه وي، او دا ایجاب هم نه کوي چې مونږ د تی په دغه ډار کې پاتې شو، که مونږ غواړو که نه غواړو. همدغه تصویرونه، همدغه کیسې، همدغه خلک اوس زما په کلی کې، زما په وطن کې، زما په هلمند کې ډنمارکی لس کلونه هلته عسکري وکړله. نو زه د ډنمارک د یو تصویر په راوړلو کې په خپل شعر کې زه څنګه ویریږم چې زما ټول هلمند ماشوم، ښځه، نر، پیغله، دغه ټول ډنمارکی پیژني، ډنمارکی ویني چې د په کوڅه کې ګزمه ګرځي، نو زه د یو تصویر راوړلو نه څنګه ډار وکړم؟
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
همایون هیواد محصل دی، کیسه لیکوال دی، مقاله لیکي، په یو رادیو کې کار کوي او ادبي غونډو ته هم تګ راتګ کوي. شاغلې هیواد چې سلمای دی او انرژي زیاته ده، دا ټول کارونه کولای شي. دای به خپل یو لنډه کیسه راووروي او له هغه وروسته به د همدې کیسې په باره کې او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. همایون هیواد اول خپل لنډه کیسه راتلولي.
د لنډه کیسې نوم د شپه. ګلاب لک